درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبه د آزادی رادیو خبرونه پیل شوه. په دې لومړی خبری مجله کې به چې عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري. ولسمشر بایدن وایي د تروریستي حملو له خطر سره سره به ځواکونه د اګست تر یو دیرشمې پورې په کابل کې پاتې شي، سره لدی چې ویل کیږي چې د کابل د هوایي ډګر تخنیکی وسایل ویجاړ شوي او مسلکي کسان وتلي. طالبان وایي
موږ د میدان د پاره د حفاظت پرسونل هم لرو او ټول تخنیکاران هم په کار پیل وکړي. تخنیکی ستونزې هم حل کیږي.
هغه دولتي مامورین چې د آزادو رقابتونو له لارې په دندو ګمارل شوي وایي
تقریبا د 2015 شاوخوا کې دوایم او لومړی بستنه دي چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي دي.
ډېری افغانان چې له اوسني نامعلوم سیاسي برخلیکه اندېښنه لري غوښتنه کوي
واک واکدار معلوم شي، کابینه معلومه شي، حکومت اعلان شي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې به خپل ماموریت د اګست په یو دیرشمه پای ته ورسوي. یو بریتانیایي چارواکی وایي که طالبان د نورمال حکومت په شان چلند وکړي همکاري به ورسره وکړي. او د ایران مذهبي مشر وایي حکومتونه به دیجې خو له افغانانو سره به تلپاتې ملګرتیا ولري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د روغتیا وزارت یو جګپوري چارواکی وایي له افغانستان سره د نړیوال بانک او نورو مرستندویو ټولنو لخوا د مالی مرستو د بندیدو له کبله د دې خطر شته چې د روغتیا په برخه کې په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو پرمختګونه په اوبو لاهو شي. دغه چارواکی چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي تېره شپه آزادي راډیو ته وویل ډیرو دغو نړیوالو مؤسسو په تېره نړیوال بانک له افغانستان سره خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو لپاره خپلې مرستې ځانګړې کړې وې چې اوس یې په بندیدو سره ډیری هغه مؤسسې چې خلکو ته یې اساسي روغتیایي خدمتونه رسول د درملو او طبي وسایلو او د تمویل په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کړي. د هغه په وینا ډیری د مؤسسې چې د روغتیا وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي په ډیرو ولایتونو کې خپل فعالیتونه دروي او روغتیا پالان رخصتوي. دغه چارواکي ویلي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان روغتیایي مرکزونه له 300 څخه څه باندې 3000 ته زیات شوي او د 2019 کال د احصایې له مخې د دې هیواد د وګړو په سلو کې نیلي د 2 ساعته پلې لارې په وهلو یا د 10 کیلومتره په واټن کې روغتیایي اساسي خدمتونو ته لاسرسی درلود. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته نړیوال بانک، نړیوال وچی صندوق او نورو مرستندویو ټولنو له افغانستان او د طالبانو له ادارې سره خپل مالی مرستې بندي کړې دي. د روغتیا وزارت دغه چارواکي خبرداري ورکوي چې که دغه ستونزه ژر هواره نشي شاید په هیواد کې رامسته شوی روغتیایي سیستم سقوط وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي ماموریت به په خوندي او تنظیم شوي بڼه د رواني اګست میاشتې په 1 دیرشمه پای ته ورسوي. د دفاع وزارت یا پنټاګون ویندوی جان کربی پرون شنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه ماموریت تر بشپړېدو به د کابل له هوایي ډګر څخه د خلکو ایستلو ته دوام ورکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د درستیزوالۍ د سیمه ایزو عملیاتو مرستیال جنرال هانگ تیلر چې له شاغلی کربی سره په دې ګډ خبری کانفرنس کې ګډون کړی و تر پرون شنبه پورې له افغانستان د ټولو ایستل شویو کسانو شمیر تر 110,000 تنو زیات وشود او وی ویل 66 flights
left out of Kabul yesterday in that 20 د جمعې په ورځ په 24 ساعتونو کې شپږ شپېته الوتنې له کابل تر سره شوې او 6800 کسان ولېږدول شول. نن شنبه تاسو ته ویل شم چې ټول 110,000 زیات کسان چې اکثره افغانان دي ایستل شوي دي.
د دفاع وزارت بیان جان کربی د غرض ویل سره لدی چې د کابل په هوایي ډګر کې ځواکونه ته جدي ګواښ متوجه دي خو په متحده ایالاتونو کې دننه او به هر هیوادونو کې د پوز په زرګونه ځواکونه هڅه کوي چې دغه مهم ماموریت بشپړ کړي. د بریتانیا یو جکپورې پوځي چارواکی وایي که طالبان د یوه نورمال او عادي حکومت په شان چلند وکوي، بریتانیا او متحدان به یې په راتلونکي کې د اسلامي دولت ډلې یادایشت د ګواښونو په له منځه وړلو کې له طالبانو سره همکاري وکړي. دا خبره د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال نیک کارتر تېره ورځ له سکای نیوز سره په خبرو کې وکړه او ویې ویل
که طالبان وکولی شي داسې لاره خپله کړي لکه عادي حکومتونه یې چې د ترورستي ګواښونو په وړاندې خپلوي، نو به موږ دا ومومو چې کولی شو سره ګډ کار وکړو، خو باید منتظر شو چې طالبان څه کوي.
د کارتر په وینا په اوس وخت کې به ورته ګرانه وي چې له طالبانو سره کار وکړي، ځکه د راپورونو له مخې په هغه بڼه چې دا ډله له خپلو دښمنانو سره چلند کوي د همکارۍ مسأله سخته وي. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه‌ای وایي په افغانستان کې حکومتونه ځي او راځي، خو هیواد یې تل افغانانو سره مرستې ته ولاړ دی. خامنه ای دغه څرګندونې پرون شنبه په تهران کې د ایران له نوي ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د کتنې په مهال وکړې.
در مورد افغانستان ما طرفدار ملت افغانی
د افغانستان په اړه موږ د دې هیواد د خلکو ملاتړ کوو. د خلکو یې حکومتونه ځي او راځي. په وروستیو کلونو کې یو شمېر حکومتونه واک ته ورسېدل، دوی راغلل او لاړل. موږ د افغانستان د خلکو ملاتړ کوو. زموږ اړیکې د دوی له حکومت سره په دې پورې تړلې چې هغه له موږ سره څه ډول اړیکې پالي.
د خامنه ای اشاره په افغانستان کې وروستیو چټکو بدلونونو ته وچې د اشرف غنی په مشرۍ حکومت نسکور او طالبانو افغانستان ونیو. خامنه ای په راتلونکي کې د طالبانو له احتمالي حکومت سره د اړیکو د څرنګوالي خبره داسې مهال کوي چې تهران څو ځلې د طالبانو مشران خبرو ته وربللي او تر اوسه یې ورسره ښې اړیکې پاللې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د منځني ختیځ د امنیت په اړه د بغداد په سرمشیزه کې چې تر ډېره د افغانستان وضعیت پرې سیوري خوړوري وښمنه وکړه چې هیواد به له عراق سره کلک ولاړ وي. مکرون وویل د اسلامي دولت ډله یا داعش چې یو وخت کې د عراق او سوریې د خاورې ډېره برخه لاندې کړې وه، تر اوسه یو ګواښ دی او باید په وړاندې د څارنې هڅې کمزوري نه شي. مکرون وویل که امریکا خپل ځواکونه له عراق وباسي، فرانسه چمتو ده چې دې هیواد ته د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره ځواکونه واستوي. او د افغانستان دوه لوبغاړي د توکیو په پاراولمپیک لوبو کې د ګډون لپاره پرون توکیو ته ورسېدل. د پاراولمپیک کمیټې یا IPC په یو بیان کې ویل چې زاکیا خدای دادی او حسین رسولی په توکیو کې د 2000 کال د پاراولمپیک کلی ته ورسېدل او تود هرکلی وشو. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره دغه دوه لوبغاړي هم د زرګونو نورو افغانانو په څیر چې له هیواده یې د وتلو هڅه کوله په کابل کې بند پاتې وو. خو د IPC په وینا دوی تېره اونۍ له افغانستانه ایستل شوي او د فرانسې د پلازمېنې پاریس یوه ورزشي مرکز ته لېږدول شوي وو. د پاراولمپیک لوبو د پرانیستنې په مراسمو کې د افغانستان بیرغ په سمبولیک ډول د یوه رضاکار لخوا ولېږدول شو. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي سره له دې چې په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی، خو امریکایي ځواکونه به د اګست تر 1 پورې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. بایدن وویل د پوځ قوماندانانو ته امر کړی چې د کابل پر هوایي ډګر د بلې احتمالي حملې په وړاندې د خپلو سرتیرو د خوندي کولو لپاره ټول اقدامات وکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی او پر کابل هوایي ډګر د ترورستانو د حملې ګواښ تر اوسه ډیر لوړ دی. بایدن پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د ملي امنیت له ټیم او په افغانستان کې له خپلو قمندانانو سره یې کتلي او هغوی ورته ویلي چې په راتلونکو 24 تر 36 ساعتونو پورې د یوې احتمالي حملې خطر زښت زیات دی. بایدن وویل خپلو پوځي قمندانانو ته یې امر کړی چې تر هر څه مخکې د خپلو ځواکونو د خوندیتوب لپاره ټول اقدامات ترسره او دا مسله دې یقیني کړي چې دوی هلته د خپلو سرتیرو د ساتلو لپاره ټول صلاحیتونه، امکانات او پلانونه ولري. ولسمشر بایدن وویل متحده ایالات په کابل کې پر دغه ناوړه وضعیت سربیره د ملکي افغانانو ایستلو ته دوام ورکوي او د اګست په 1 شپږ زره 800 نور کسان چې په سلګونو یې امریکایان ول ویستل.
بایدن زیاته کړه له افغانستانه د امریکا د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته هم له دې هیواد د نورو کسانو د ایستلو لپاره خبرې اترې روانې دي. په افغانستان کې د امریکا نږدې 40 کلن پوځي ماموریت دوه ورځې وروسته د روانې سېشنبې په ورځ د اګست د 1 د 1 نیټه ده رسما پای ته رسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اسلامي دولت ډلې یا داعش چې پر کابل هوایي ډګر د وروستي خونړۍ حملې مسؤلیت اخیستی، د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د غچ اخیستونکي برید په اړه وویل چې په دغه برید کې چې پرون سهار وختي د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې وشو د داعش دوه غړي ووژل شول. بایدن وویل د مخکې دا خبره کړې وه چې موږ به د دغه برید چې د په لسګونو بېګنا ملکیانو په ګډون 14 امریکایي سرتېري ووژل شول له عاملانو غچ واخلو. هغه زیاته کړه دا به وروستی برید نه وي، بلکې ټول هغه کسان به له پښو وغورځوي چې په دغه وحشانه حمله کې لاس درلود. د امریکایي چارواکو په وینا په ننګرهار کې پر داعش ډلې په دغه برید کې د کابل پر هوایي ډګر د حملې انتراح او یو مرستندوی وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د درسیزوالۍ د سیمه ییزو عملیاتو مرستیال مشر جنرال هانک ټیلر پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش وژل شوي غړي مهم کسان یاد کړل او ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د برید ترسره کړی دی. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. پر اسلامي دولت ډلې یا داعش امریکا دغه برید دوه ورځې وروسته له هغې کوي چې دې ډلې د کابل په نړیوال هوایي ډګر د هغې ځان وژونکې حملې مسؤلیت اخیستی چې لږ تر لږه 120 افغانان او 14 امریکایي سرتېري پکې وژل شوي دي. دغه انتحاري حمله د کابل د هوایي ډګر په هغه دروازه کې وشوه چې په سلګونو افغانان راټول شوي وو او هڅه یې کوله چې له هېواده ووځي. د خلکو د ایستلو لپاره د امریکایي ځواکونو دغه عملیات وروستۍ مرحلې ته داخل شوي او نورو د ناتو تړون اکثرو غړو هغه پای ته رسولی دي. د برېتانیا پوځ هم د ملکیانو د ایستلو لپاره عملیات پرون شنبه بشپړ کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په داسې حال کې چې د امریکا او نورو متحدانو لخوا یې د کابل له نړیوال هوایي ډګر د خپلو وګړو او نورو افغانانو د ایستلو بهیر بشپړېدو ته نږدې شوی او امریکا د راتلونکي سه شنبې په ورځ په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي، د کابل د هوایي ډګر د فعالیت دوام په اړه د ځینو لورو لخوا اندېښنې راپورته شوې دي. خو طالبان وایي کله چې ټول بهرني ځواکونه ووځي تخنیکي او نور پرسونل یې تیار دي چې د کابل هوایي ډګر فعال وساتي. نور حال په دې راپور کې
طالبان وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د کابل نړیوال هوایي ډګر فعال وساتي. د کابل هوایي ډګر په وروستیو دونیو کې چې امریکایي او د نورو متحدانو ځواکونو یې د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي، ټولې ملکي الوتنې درېدلې دي. دغه عملیات چې بشپړېدو ته نږدې شوي ورسره داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې آیا د کابل نړیوال هوایي ډګر به د اګست له 1 د 1 وروسته چې ټول امریکایي ځواکونه به له دې هېواده ووځي لازم تخنیکي وسایل او پرسونل ولري چې ملکي الوتنې ورته بیرته پیل شي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کابل هوایي ډګر به فعال وساتي او دې چارې ته بشپړ تیاری نیولی دی.
کله چې د خارجي ځواکونه د میدان نه ووځي نو موږ د میدان دپاره د حفاظت پرسونل هم لرو او ټول تخنیکاران هم په کار پیل وکړي. تخنیکي ستونزې هم حل کیږي.
د ناتو د غړو هیوادونو په ګډون د ملګرو ملتونو مرستندویه ټولنې غواړي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پرانستی وي، ځکه افغانستان چې سخت وچکالۍ او جګړو ځپلی شاوخوا 3 میلیون وګړي یې بشري بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د کابل هوایي ډګر د دغو مرستو په لیږدولو کې مهم رول لري. که څه هم طالبان د دې هوایي ډګر د فعال ساتلو ژمنه کوي، خو د راپورونو له مخې په کابل هوایي ډګر کې د خلکو د ډېرې ګڼې ګوڼې او د چارواکو د بې پروایۍ له امله د دې هوایي ډګر ډېر تخنیکي او نور هغه وسایل چې د الوتکو د کېناستو او پورته کېدو لپاره اړین دي له منځه تللي یا ورته ډېر زیان رسېدلی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد برخې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د کابل هوایي ډګر ته د میلیونونو ډالرو زیان رسېدلی دی.
مثلا در الوتکو د نشست سیستم چې ILS ورته وایي، انسټرومنت لاندنګ سیستم مطلق خراب دی. د کنټرول ټاور ډېرې مخابروي کمیونیکیشن دستګاوې ټولې خرابې کړې دي. د ویسټونو د ارتباطاتو د سیستم خراب دی. د رنوی لایټونه ډېر مات شوي دي په بعضې ځایو کې. د ساختمانی او د تجهیزاتو د لیازه د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ تر رسیدلی دی.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د کابل د هوایي ډګر د فعال ساتلو په برخه کې یو هیواد چې په دې وروستیو کې ډیر نوم اخیستل کیږي هغه ترکیه ده. ترک ځواکونو د ناتو د ماموریت په چوکاټ کې په تیرو شپږو کلونو کې د کابل د هوایي ډګر امنیتي چارې سنبالولې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره ورځ وویل د ځواکونو لخوا د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو لپاره د طالبانو د غوښتنې په اړه تر اوسه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. اردوغان وویل پر دې غوښتنې غور کوي خو لومړی باید د کابل امن کېدو ډاډه شي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس په هم واورئ چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې ولیکنه خپره کړې چې سرلیکې دی افغانستان خپل غوره وګړي له لاسه ورکوي. ورځپاڼې د درې کسانو ژوند ته اشاره کړې چې یو یې د یوې بهرنۍ رسنۍ ژورنالیست دی، دویم یې په یو نادولتي پراختیایي سازمان کې کار کوه او درېیم یې یو هنرمند دی چې کابل کې ګڼ مینهوال لرل. تر څو ورځې مخکې پورې له دې درې کسانو یو هم نه غوښتل چې له افغانستان څخه ووسي، خو اوس درې واړه غواړي چې افغانستان پرېږدي. ورځپاڼه وایي له افغانستان څخه د استعدادونو تیښته، هغه هم په دې هیواد کې له شل کلونو هڅو او زیاتو لګښتونو وروسته، د زغم وړ نه ده او دا وضعیت اصلا د افغانستان راتلونکي ته تر ټولو لوی ګزار دی. د افغانستان په مالیې وزارت کې د اوبو او انرژۍ د برخې سلاکار الیاس وردګ دې ورځپاڼې ته ویلي له افغانستان څخه د استعدادونو د تیښتې اغیز به پراخ وي. ورځپاڼه همدارنګه د طالبانو له قوله وایي چې دا خلک د لویدیځ لخوا تیرستل شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د ازادۍ راډیو ته وویل دوی نه غواړي چې د افغانستان ځوان استعدادونه له هېواده ووزي او په پردیو هېوادونو کې سرګردانه شي. د مجاهد په وینا د افغانستان ټولو خلکو ته به د دې هېواد د راتلونکي په جوړولو کې د ونډې اخیستو چانس ورکړل شي. لاس انجلس ټایمز د یو افغان ژورنالیست له قوله وایي په دې خلکو میلیونونه ډالر لګښت راغلی او لویه پانګونه پرې شوې چې له هېواد څخه وتلې افغانستان ته لوی زیان دی. دا دې خبريال په وینا طالبان په هیګي چې څنګه جګړه وکړي، خو دوی له افغانستان څخه د تختیدلي کډرونو تشه نشي ډکولای او ډکولي اسانه کار هم نه دی. د نیوزویک مجلې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د امریکایي سناتور ټیډ کروس څرګندونې نقل کړي چې وایي په افغانستان کې د امریکا د ماموریت تر پای ته رسیدو مخکې د باګرام له هوایي ډګر څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه یوه ویجاړونکې پریکړه وه. د امریکایي سناتور پر خپل ټویټر دا څرګندونې په کابل هوایي ډګر کې د هغې وروستۍ چاودنې په تړاو کړي چې د چارواکو په وینا 120 افغانان او 14 امریکایي سرتیري پکې وشل شوي. د کابل د شمال په 40 کیلومتره کې پرته باګرام پوځي اډه افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لویه پوځي اډه وه، خو د جولای د میاشتې په لومړیو کې امریکایي ځواکونه په نیمه شپه له دې پوځي اډې څخه ووتل. دوی آن هغه یو افغان کمانډان ته چې باید د باګرام هوایي ډګر مسولیت پر غاړه اخیستی وای خبر هم ورنه کړ.
ګڼ شمېر ملکي مامورین او مدیران وایي له کاره ګوښه کړل شوي او پر ځای طالبانو غیر مسلکي کسان ګمارلې دي. د دغو کسانو په منځ کې یو هم د فراد د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او رنګ مختار دی چې د آزادو رقابتونو له لارې ګمارل شوی و. له ښاغلي مختار سره مې مرکه کړې ده او په پیل کې مې ورته ویلي دي چې د آزادو سیالیو له لارې په دندو ګمارل شوي هغه کسان چې د آزادو سیالیو له لارې په دندو ګمارل شوي او اوس له کاره استل شوی دی شمیر به څومره وی او بلدا چې دوه کسانو په کوم برخو کې کار کاوه؟
د افغانستان د تلور د ولایتونو په ټولو ادارو کې هغه مسلکي متخصصین او ورکدرونه چې په تیر شلو کالونو کې روزل شوي وو تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لومړی بستونه دي چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي دي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د افغانستان د ملکي خدماتو د کمیسون لخوا د آزاد رقابت لارې د افغانستان خلکو ته د خدمت په فرض دل شي و نه یوازې شخص یا تیر حکومت ته. دوی ژمن متحد هغه کسان دي چې دوی غواړي افغانستان ته په هر ډول شرایطو کې په هر وخت کې خدمت وکړي چې اکثریت اوس یا له دندو لرې شوي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د خپل نامعلوم سرنوشت سره مخامخ دي.
مختار صاحب، طالبانو ټولو دولتي کارکوونکو ته ویلي چې خپلو دندو ته دوام ورکړي، نو تاسو وایئ چې دا خلک یې له کاره ایستلي دي؟
بالکل د طالبانو د اسلامي امارات مشرانو ذبیح الله مجاهد او نور مشرانو په وار وار دا خبره کړې ده چې دوی د دولتي مامورینو څخه غوښتي دي چې اداراتو ته راشي. خو جناب تروان صاحب دلته یو تفکیک باید وشي. یو سیاسي کسان دي، والیان او وزیران دي چې هغه د ولسمشر دخوا په انتصابي ډول باندې مقرر دي، یو د خدمات ملکي مامورین دي چې د آزاد رقابت له لارې د خپل وړتیا او تخصص په واسطه باندې مقرریدل. دلته د درې دیشو د مرکز په شمول د تلوز دیشو ولایتونو رئیسان او د مرکز د وزارتخانو رئیسان دا هغه کسان دي چې د خدمات ملکي له لارې د آزاد رقابت له لارې روزل شوي. اوس د دوی په ځای باندې د نویو کسانو مقرریدل، یعنی د دې رئیسانو سره چې د خدمات ملکي مامورین دي، د دوی سره د وزیر او د قمندان د امنیت چلند کیږي. په هغه سترګه ورته کتل کیږي چې تیر نظام مقرر کړی و نو زه به لرې کړم، زه به خپل کسان راولم. در حالې کې چې دا د تیر نظام کسان نه دي، دا د افغانستان کسان دي، دا د افغانستان د اداري سیستم رغونکي دي. په افغانستان کې به د تیرو شلو کلونو کې چې څه لاسته راوړنې دي، دا د همدغه متخصص وړو کادرونو لاسته راوړنه ده. دوی له سیستم سره، له ادارې سره بلد خلک دي. هغه څه چې دوی زده دي، نوي کسان هیڅکله دا وړتیا نه لري، ځکه هغوی مسلکي نه دي. او په ځای چې مسلکي کسان روزل کېږي، نو دا د افغانستان اداري سیستم باندې یو لوی ګزار دی، او ورسره د افغانستان ټولې ادارې کهیانن دا کار دوام کوي، ورسره خرابېدلی شي، او دا کسان مجبور دي چې د هیواد نه بهر تللو ته اړ شي.
آیا دغو کسانو تر اوسه پورې له طالبانو سره، د دوی له مشرانو سره تماس نه دی نیولی چې د کوم ډول چې تاسو دلته توضیح کړی چې دا سیاسي کسان نه دي بلکې مسلکي کسان دي او پخپله دوی ته په درد خوري؟
دوی هڅې روانې دي، دوی په وار وار هڅې کوي. تېره ورځ هم موږ د انس حقاني د سکرټر سره په دې اړه باندې خبرې وکړې. په پام کې ده چې د ملا برادر اخوند صاحب سره، ذبیح الله مجاهد سره، ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزي سره چې د پروسې په راس کې دي، د نوي حکومت لپاره دوی هلې ځلې کوي دغه مسله ورسره شریک سي، او دوی ته دا وضاحت ورکړل شي چې دغه 2015 متخصص مسلکي کادرونه دا سیاسي اشخاص نه دي، دا د افغانستان اشخاص دي، او دا باید د دندو لري نه کړی شي.
د فراه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ پخوانی رئیس اورنګ مختارو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د محمد اشرف غنی د حکومت له ډنګېدو او کابل ته د طالبانو له ننوتو دوی ونې وروسته هم په افغانستان کې سیاسي خلا په خپل ځای ده. په کابل کې د حکومت د جوړېدو نشتون د حکومت د خلکو د ټولنیز ژوند پر بیلابیلو برخو اغیز کړی دی. دولتي ادارې، بانکونه، ښوونیز او سوداګریز مرکزونه هم تړلي دي. د دولتي تجهیزاتو غلا او په ښارونو کې په ځانګړې توګه په پلازمینه کې بې نظمي د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړی. دا په داسې حال کې چې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد له مخکنیو امنیتي ځواکونو او دولتي کارکوونکو غوښتي چې دولتي تجهیزات، وسلې او شتمنۍ خپلو اړوندو ادارو ته بیرته وسپاري. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
د کابل خاري و اوسیدونکو چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نومي واخیستل شي، د شپې ورځې د ژوند د ناخوالو کیسه کوي.
موږ میګان چند روز بعد مشخص میشم، ما پاسخ درسته تا حالک پیدا نکردیم و شبیه به ما ده ها و صد
د یوې دولتي ادارې کارکونکو کده چې د طالبانو پراتک سره دندال ناصرګن برخلیک سره مخته. دا وی د طالبانو لا واکمنۍ ورسته خپل دند ته ولاړه، خو په خبره ای طالبانو هغه له دفتر ایستل ده.
یک هفته بعد از اینکه گروه مجاهدین
دا وی د طالبانو لرا تک نه وونه و شوا پریکړه وکړه چې دفتر ته ولاړ شم. کله چې حالت ولاړم نیم ساعت به شوی نو چیرو کسرا په سراغه ورته ویل چې زه باید زر تر سره دا ځای پریکړم. څو د دغه ډلې د کسانو له جدي چلن سره مواجه
کوم، دفتر ترک وکړم.
د دین جلې کې ساده زورګونو هغه میرمنو بیلګه ده چې په بیلابیلو ادارو کې په دندو بوخت وي او د طالبانو له واکمنۍ سره له تیرو دوه اونیو را پدې خو په کورونو ناشتي دي. طالبان ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ کابل کې د وی خبري غونډې پر مهال په دولتي ادارو کې د خصو د حضور مخنیوي لړمحاله وباله. هغه ویل چې دوی به نه غیر حاضرېږي، ماش په هم ورکول کیږي او وروسته به د کارونو پاړه پریکړه وشي. لدی وروسته په یو تازه اعلامیه کې طالبانو خزینه ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو ته په کابل او ټولو ولایتونو کې ویلي چې خپل کارونه تستنې شي. اخوا افغانستان له تیرو دوه نیو رایسي په سیاسي تشه کې دی. د واک دغه تشه د افغانانو عادي ژوند له ستونزو سره مخ کړي. ځینو افغانانو د دولتي ادارو تړل کېدو، د دولتي اسانتیاو د غلا کېدو، د بانکي خدمتونو د درېدو او د لومړنیو توکو د بیو د لوړېدو په اړه شکایتونه کړي.
د کابل اوسیدونکو بادام احمد زی وایي چې د سیاسي وخت شه د بینظمۍ سبب شوی او د ځینو ډلو لپاره د ناوړه ګټې اخیستنې زمینه برابره کړې. دی د حکومت د زر تر زره اعلان وختون کې دی
بحراني حالت دی او لارې هم همداده چې قدرت خلا بیرته راپوره شي او واک واکدار معلوم شي، کابینه معلومه شي، حکومت اعلان شي تر څو پورې خلک پکې ځان وویني او د دوی هغه اصلي مادو څخه خبر شي چې د دوی مادې څه دي او همدارنګه افغانستان د خلکو او د نړۍ دپاره د منلو وړ مادې به دوی چمتو کوي تر څو پورې هم نړیوال نوی حکومت په رسمیت وپیژني او هم یې تر څنګ د افغانستان خلک ترې باندې راضي اوسېږي.
بلخوا د پنجشنبې په ورځ د کابل د هوایي ډګر دروازې ته څیرمه چاودنې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او یو شمېر نړیوالو رسنیو د ریپورټونو پر بنسټ له یو سل اویا زیات افغانان پکې وژل شوي هم د خلکو ترمنځ د اوسني وضعیت په اړه ویره خپره کړې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له دولتي کارکوونکو او امنیتي ځواکونو غوښتي چې دولتي وسایط، وسلې، مهمات او تجهیزات چې دوی سره دي په یوه اونۍ کې خپلو اړوند دفترونو ته بیرته وسپاري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې د سرغړونې په صورت کې به له سرغړونکو سره قانوني چلند وشي. تر دې مخکې ښاغلي مجاهد په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې ډېر ژر به د واک تشه ډکه شي او دولتي ادارې به خپل فعالیت پیل کړي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د روغتیا وزارت یو جاکپورې چارواکی وایي له افغانستان سره د نړیوال بانک او نورو مرستندویو ټولنو لخوا د مالی مرستو د بندېدو له کبله د دې خطر شته چې د روغتیا په برخه کې په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو پرمختګونه په اوبو لاهو شي. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي ماموریت به په خوندي او تنظیم شوي بڼه د روانې اګست میاشتې په یو دیرشمه پای ته ورسوي. د بریتانیا یو جګپوری پوځي چارواکی وایي که طالبان د یوه نورمال او عادي حکومت په شان چلند وکړي بریتانیا او متحدان به په راتلونکي کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ګواښونو په له منځه وړلو کې له طالبانو سره هم